دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی تاسو لمړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ نن د شنبې ورځ او د سمبولې دویمه ده د دې سات خبرونه زه سلیمان شاه تاسو ته لولم په دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ مذاکرات دوام لري په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین امریکا غږ ته وویل چې د امریکا او طالبانو هم دور مذاکرات د جمعې په ورځ جاري وو او بیګا تر نیمې شپې پورې دوام وکړ د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي دي هڅه به وکړي چې له طالبانو سره مهم موضوعات نهایي کړي د طالبانو ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم دا ځلې په مذاکراتو کې برخه اخیستې وه په عین وخت کې د امریکا د دفاع وزیر د پخوانی دفاع وزیر ډیک چینی لور او په کانګرس کې د جمهوری ګوند بانفوزه غړي لیزی چینی په یو اوږده مقاله کې چې د افغانستان په باب لیکلی ده او د چهارشنبې په ورځ د واشنگتن پوسټ په ورځپاڼه کې چاپ شوی وه په جمهور رئیس ټرمپ غږ کړی چې د عسکرو د ویستو په خاطر سیاسي مهالویش قبول نه کړي او له طالبانو سره سولې ته همغاړه باید کینږدي او په هیڅ ډول سیاسي امتیازاتو دور ته نه قایلېږي د نوموړي په قول دا د القاعدې طالبانو او اسلامي دولت په خلاف په افغانستان کې د جنګ د بایللو په معنا دي له بلې خوا جمهور رئیس اشرف غني د پنجشنبې په ورځ د خپل حکومت امنیتي ځواکونو ته په وینا کې د طالبانو او داعش په خلاف روان جنګ جهاد وباله د جمهوري ریاست په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې په کابل کې د جمعې په ورځ خپره شوې راغلي چې جمهور رئیس غني وویل زمونږ جهاد د نوموړي په قول یو برحقه جهاد دی د سولې تر ټینګېدو پورې به رواني اشرف غني امنیتي ځواکونه وهڅول چې د دې هېواد دښمنان په هر ګوټ کې چې وي ځپي هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات ته په اشاره باندې وویل
بدون ما کی یک پیمان صلح را امضا کرده میتونه طالبا یک جزء از این مملکت هستن تعیین کننده سرنوشت از این مملکت نیست انتخابات حق مردم افغانستان
د مهاجرت نړیوال سازمان وای چې د روان میلادي کال د جنوري د پیل نه تر دې مهاله له ایران نه 2,03,000 او 340 افغان مهاجرین بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي چې د دې جملې نه نمای نه زیاته برخه په زور او جبر شړل شوی دا نړیوال سازمان د جمعې پر ورځ د وګي په لومړی نیټه په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې 140,000 شپږ نوي مهاجرین په داوطلب ډول او 115,000 یو اویا تنه په زور شړل شوي دي دا یو ایم د رپورت لمخې د روان میلادي کال له پیل نه تر دا مهاله له پاکستان نه 118,000 او 490 افغانان وتلی دي چې ولس 1,414 تنه په خپل خوخه او 2,415 تنه په زور پاکستانی چارواکو ایستلی او سکه له اروپا نه هم 1,160 افغانان ایستل شوي دي د جمعې په سهار د ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ په بازار کې د سړک په غاړه د خښي عمان په چاودنه کې یو کس وژل شوی 14 کسان ټپیان دي د دغې چاودنې مسؤلیت چپه غړندې اخیستی خو طالبان او اسلامي دولت دواړه په دغه سیمه کې فعالیت کوي په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ روان تجارتي جنگ نور هم سخت شوی جمهور رئیس ټرمپ د جمعې په ورځ د چین په صنعتي تولیداتو د اضافي محصول د لګولو اعلان وکړ او چین هم په امریکایي تولیداتو د عین نشان اضافي محصول د وضع کولو پرېکړه کړې په عین وخت کې جمهور رئیس ټرمپ په ټویټر کې پر امریکایي شرکتونو باندې غږ وکړ چې په چین کې خپل عملیات پای ته ورسوي او متحده ایالاتو ته راستانه شي خو نو معلومیږي چې ټرمپ د کوم قانوني صلاحیت په رویت باندې دغه شرکتونه مجبورولی شي چې د چین پر ځای باندې متحده ایالات ته بیرته راشي د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د جمعې پر ورځ خبرداری ورکړ چې د برازیل جمهور رئیس جایر بولسونارو په چټکۍ سره په امازون کې د لګېدو خطرناکو اورونو د وژلو کوششونه کې فرانسه به د اروپایي اتحاد او د لاتینې امریکا د څلور هیوادونو یعنی برازیل ارجنټین پاراګوای او یوراګوای ترمنځ یو غټ تجارتي تړون د لاسلیک کولو مخه ونیسي له څه مودې نه په دغه ستر ځنګل کې اورونه لګېدلي دي او د نړۍ د اوزن سطحې د تازه اکسیجن د کمبود د خطر سره مخامخ کړې ده د نړۍ 50% تازه اکسیجن د امازون په بهرني ځنګلونو کې تولیدېږي او په داسې حال کې چې د امریکا او جنوبي کوریا نظامي مشقونه پای ته رسېږي جنوبي کوریا یو بل بالیستیکي توغندی وار کړ دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. لومړی به دا رپورټ واوري چې د بشري حقونو ادارو د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو غاړو لخوا د ماشومانو څخه د کار اخیستو له امله اندېښنه ښودلې او د ښکېلو غاړو غوښتي چې په جګړو کې دې د ماشومانو څخه د کار اخیستلو لړۍ بنده کړي. په دې باره کې اکرام شینواري رپورټ لري.
د بشري حقونو خپلواکه کمیسیون چارواکي وایي چې په افغانستان کې لا هم ښکېلې غاړې په جګړو کې د ماشومانو کار اخلي. د دغه کمیسیون د ماشومانو د برخې د فرهنګي چارو مسؤول نجیب الله بابرکزي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان او هم د سیمه ییزو پاڅون کوونکو په نوم د افغان حکومت پلوي ځواکونو په لیکو کې په جګړو کې د ماشومانو څخه کار اخیستل کېږي. ښاغلي بابرکزي د ماشومانو څخه په جګړو کې کار اخیستل د نړیوالو قوانینو پر اساس جنګي جنایت وبلل.
جریان منازعات مسلحانه اونا تفنگ بد
هر کله چې ماشومان په جګړو کې ټوپک پر اوګل لري یا د کارګر یا آشپز په توګه یا د جاسوس په توګه په هر ډول چې وي دا جنگي جرمونه دي. خو متاسفانه لیدل کیږي چې په دواړو لیکو کې په ګروپونو کې د ماشومانو د شتون راپورونه ورکول کیږي.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی اینامه د روان 2019 میلادي کال د لومړی شپږ میاشتو په راپور کې هم په جګړو کې د افغان ماشومانو کارونه تایید کړي او ویلي دي چې د دغې ادارې معلومات ښیي چې د روان کال په لومړی شپږ میاشتو کې د ښکېلو غاړو لخوا په جګړو کې د 12 څخه تر 12 کلونو پورې لږ تر لږه د شپږ ماشومانو څخه د کار اخیستلو په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. اینامه ویلي چې د شپږ ماشومانو څخه له دېرش ماشومانو څخه طالبانو په بېلابېلو جګړیزو پالیتونو کې کار اخیستی او له درې نورو څخه افغان امنیتي ځواکونو په خپلو لیکو کې کار اخیستی دی. طالبانو په جګړه کې د ماشومانو څخه د کار اخیستلو په اړه د ملګرو ملتونو راپور له وړاندې رد کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو څخه کار اخیستل په کلکه رد کړی دی. دغه وزارت مرسیال وایي په واده مان امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په خپلو لیکو کې د ماشومانو د کارونې په برخه کې افغان او نړیوال قوانین په کلکه مراعت کوي.
در افغانستان ملی اردو په مجموع کې د افغانستان ټول امنیتي او دفاعي ادارو کې ماشومان سره د اسلامي شریعت ملي قوانینو د بشري حقوقو د نړیوالو معیارونو او کنوانسیونونو لمخه چلن کیږي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا له ماشومان څخه جبهو او په عمومي ډول د افغانستان په جګړو کې هیڅ ډول ناسمه ګټه نه اخیستل کیږي او موږ د اسنادو په وړاندې کولو دا مسله ردوو.
په
افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف د ښکېلو غاړو غواړي چې په جګړه کې د ماشومانو څخه د کار اخیستلو څخه دې لاس واخلي. په کابل کې د یونیسف د ادارې ویان پریدون آریان وایي چې ښکېلې غاړې باید په جګړو کې د ماشومانو څخه د کار اخیستلو چلند پای ته ورسي.
په کلکو ټکو دغسې موارد غندو او نه غواړو چې بیا تکرار شي. باید په ډېر جدیت دغسې مسلو سره چلند وشي او له ماشومانو څخه د ناوړه ګټې اخیستلو اجازه باید ورنه کړل شي. ټول ښکېلو غاړو باندې غږ کوو چې د ماشومانو څخه په هیڅ ډول فزیکي ګټه اخیستنه او یا هم د جنګي عسکر په توګه کار وانخیستل شي.
په
افغانستان کې د اوږدې جګړې څخه د زیږیدلې لوږې او بیکارۍ له امله ماشومان د ښکېلو غاړو لخوا د جګړو په لیکو کې جذبول ته هڅول کیږي چې په ډېرو برخو کې د جګړې لومړني قربانیان هم همدا ماشومان جوړوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. په کندهار کې نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی. په نشه د اخته کسانو شمیر زیات کړی دی. په نشه اخته ځینې کسان ادعا کوي چې نشه یي توکي د ځینو امنیتي مرکزونو سره نږدې پلورل کیږي خو پولیس یې په وړاندې اقدام نه کوي. نور حال زموږ د خبریال په رپورټ کې واورئ.
نشي توکو ته اسانه لاسرسی په کندهار کې په نشه ضرورتو کسانو شمیر زیات کړي. په نشه اخته کسان وایي چې نشي توکي د شهر په هر برخه کې په اسانۍ سره ترلاسه کولای شي. دوی زیاتې چې د ساکانو یا د نشي توکو کوچنی پلورونکي د شهر په امه ځایونو کې فعالیت لري او چا یې مخه نه نیولې. په نشه اخته دی کس هوټ کړي چې نشه پرېږدي. نوموړی په اسانه نشي توکو ته د لاسرسي په اړه داسې وایي. په نشه د اخته کسانو د کورنۍ غړي وایي چې د شهر په بیلابیلو برخو کې نشي مواد په عامه پلورل کیږي. دوی د یو جدي ټولنیز ستونزه ګڼي او په مخنیوي کې پولیس پاتې ګڼي.
نو حکومت سمیرا غشتنه ده چې پام سرکانو پام جادو کې معنی دا شی خرسیږي دا شی دی بند کې کده نسی بندوالی د کنده د خلک سمیدا غشتنه ده چې دا دی بند کې پام جادو کې پام د سکرو مخته دا شی خرسیږي زه او شم پام زه شاید یم
بلی خواته د نیوکه هم موجود دي چې د ځینو امنیتی پوسو سره په نږدې فاصله کې مخدره مواد په ښکار ډول پلورل کیږي په نشد اخته کسانو د کورنۍ غړي د قانون له پلي کوونکو بنسټونو څخه غواړي چې د مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او هغه مسولین تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي چې د دندو په ساحه کې د نشې توکو کاروبار ترسره کیږي
نشه مې چرس کوله ولواره بیا مې شیشه پیزند په خدای کې بیا مې شیشه پسې شروع کړله هغه له کوله څنګه خرڅ یو نه د لاس نه دی وس تر دروینیان ساکان ډیر دي حکومت ته ورسي یو ډیر زره ورکی واندرما دی لاوره دی ګرځي دا سی ورکنه سی مشتای سیدا سینا پاس وکاګه سی درس واره دا خلک ټول داخل کی بیرته به قسم په بلا شروع کوي
لا هم په دقیق ډول په نشد اخته کسانو شمیر په کندهار کې نه دی معلوم خو په اټکلیز ډول د جنوب د ولایتونو په کاچه د شمیر تر 300 زره زیات شول کیږي سره لدی چې د دوغو متحدینو د درملنې لپاره امکانات محدود بلل کیږي خو تر څنګه د نشي توکو د پراخ کښت موجودیت لکه بل د سیمې د اوسیدونکو په وینا ورځ تر بلې په نشد اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راځي
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
او د همڅو نړیوال رپورټونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کاناډا ته ډاډ ورکړی دی چې کا د هغو دوو کاناډایانو په خوشی کولو باندې کار کوي چې تیر کال چین د جاسوسۍ په تور نیولی و د امریکا ژه خبريال مایکل براون په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دی
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اوټاوا ته د سفر په وخت کې د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو ته ویل امریکا د دوی په خوشی کولو باندې تمرکز کوي پامپیو خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Our team is focused on helping those two Canadians be released. China needs to honor the commitments it's made to the world. And it's our expectation that those so we're working on it diligently it's wrong
زمونږ ټیم په هغه مرسته باندې تمرکز کوي چې د هغه لمخه به د غدو کاناډایان خوشحالي چین ته په کار ده د هغه ژوند احترام وکړي چې د نړۍ سره کړی دي او زمونږ توقع هم دا ده چې دوی به دغه وعده سرته ورسوي او په دې باره کې موږ سخت کار کوو دا غلطه ده چې دوی په بند کې ساتل شوی دي چین کوشش کوي په کاناډا باندې فشار راوړي چې د چین د ټیلی کمیونیکیشن په شرکت کې مالی مشر مینګ وان ژو د دوه کاناډایي پخوانی او ډیپلوماټانو مایکل کوریګ او مایکل سپاور په بدل کې خوشی کړي دغه دوه ډیپلوماټان د 3 دسمبر په میاشت کې د مینګ د بند کېدو نه څو هفته وروسته ونیول شول د امریکایي چارواکو په غوښتنه مینګ په وانکوور کې ونیول شول چې غوښتل امریکا ته واسطه ورشي چې د جعلي تورونو په ارتباط محاکمه شي پامپیو دا خبره رد کړه چې ګنې چینایي او کاناډایي بندیان د تبادلې وړ دي او وایي په چین کې بیل محاکمې نه د کاناډایانو بند کېدل د بشري حقوقو په لحاظ او د قانون د حاکمیت په لحاظ په اساسي توګه سره فرق لري د مینګ د بند کېدو نه را په دې خوا د چین او کاناډا روابط سړ شوي دي مینګ د هواوی د مؤسس ژنفی لور ده
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ
قدرمن اوریدونکو د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د انګلستان، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا او جاپان مشران به پروانه اونې کې د جی او غونډې لپاره په فرانسه کې وګوري د دې غونډې کوربه د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون اعلان وکړ چې د جمهور رئیس ترامپ او نورو مشرانو ترمنځ د یو شمیر مهمو مسایلو پر سر د اختلافاتو له امله د غونډې په پای کې به هیڅ ډول ګډ اعلامیه
د فرانسې ساحلي خارګوټی بارتس د نړۍ د تر ټولو لوی پرمختللې دیموکراتیکه غونډه چې د جی 7 په نامه یادیږي چمتووالی ورته نیسي په ورته وخت کې د جی 7 مشران غواړي چې د امریکا ولسمشر د هغه د نړیوال ضد لوري او کله ناکله د خپل متحدینو په وړاندې جنګي دریځ لپاره یې مهار کړي د سیاسي علومو کارپوها کارولین پوستل ویني د دغه غونډې په اړه وایي
زه د جی 7 او جی 8 غونډې تعقیبوم او دا واقعي لومړی ځل دی چې زه دغه غونډې په اړه استراب لرم.
تیر کال په کیوبیک کې د جی 7 په غونډه کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ وکړ چې د یو شمېر غړو هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې به پرې کړي. ولسمشر ټرمپ د غونډې کوربه د کاناډا لومړی وزیر جاستن ترودو ضعیف وباله او د ګډو خبرو اترو لپاره یې خپل تایید شوی اعلامیه بیرته واخیسته. د چهارشنبه په ورځ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون اعلان وکړ چې د ایران او د اقلیم د بدلون پر سر د ولسمشر ترامپ او نورو مشرانو ترمنځ د نظر د اختلاف له امله به د غونډې په پای کې هیڅ ډول اعلامیه نه وي. دا د جی 7 په تاریخ کې لومړی ځل دی چې داسې پیښیږي. دا ډول چلن په یوه نړیواله غونډه کې ممکن ولسمشر ترامپ ته له سیاسي اړخه خدمت وکړي، ځکه چې هغه په 2020 کال کې د بیا ټاکنو لپاره هڅه کوي، خو له دې ټولو سره سره یو شمېر شنونکي بیا وایي چې ترامپ په نړیوال غونډو کې د یو اخلالګر ځواک په توګه څرګندېږي. ماتیو ګودمن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز غړی وایي
کله چې متحده ایالات د دې غونډو مشري کوي دوی کولای شي ډیر کارونه ترسره کړي، خو کله چې متحده ایالات یې رهبری نه کوي یا علاقمندي نه ښیي نو د دوی لپاره خورا سخت شي چې یو څه ترلاسه کړي. او زه فکر کوم چې دا په تیرو څو جی 7 او جی 20 غونډو کې ډیر لیدل شوي دي.
په داسې وخت کې چې نړیوال اقتصاد د رکود له ګواښ سره مخ دی، د ترامپ اړه د جی 7 د مشرانو اندېښنه د متحده ایالاتو نړیوال رول کې د بدلون ناڅرګندي ښیي. د سیاسي علومو کارپوها کارولین پوستل ویني وایي چې د دغې غونډې په اړه اندېښمنه ده.
د دویم نړیوال جنگ د ختمېدو راهیسې موږ د آزاد نړۍ رهبر په لرلو عادتو چې موږ ورسره راحت یو چې اوسې نور نه وینو.
د سرمشري زنه وړاندې ترامپ یو ځل بیا په دې ډاله کې د روسیې د ورګډېدو خبره پورته کړې. هغه خپل ادعا تکرار کړه چې ولې د هغه په آن مسکو له جی 8 څخه ایستل شوی و. د چهارشنبه په ورځ مکرون وویل چې د اوکراین کرکیر چې له حلولو پرته د روسیې بیرته ورګډېدو ګړیدل دی ډالې تبا یو استراتیژیکا تیر و تروي. ګالرانا نورستاني د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
شمالي کوریا په امریکا باندې اعتراض وکړ چې لوروستیو نشو نشانو څخه داسې څرګندېږي چې امریکا د اټومي خبرو په پیل کې دوکې علاقه نه لري. خبريال ویلیام ګالو په دې باره کې لسیول څخه دا راپورټ را لېږلی دی.
شمالي کوریا د خبرو یا جنجال لپاره تیار ده. دا د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزیر ری ینګ هو د جمعې د ورځې پیغام دی. د شمالي کوریا مرکزی خبریا ژوند دغه پیغام خپور کړ او ری خبرداري هم ورکړه چې د راتلونکي زیات وخت لپاره به شمالي کوریا امریکا ته یو ستر ګواښوي او د امریکا د نورو اقتصادي بندیزونو د لګولو په خلاف خبرداري ورکړه. دا وروستۍ نخې نښانې دي چې ښایي شمالي کوریا خبرې پیل نکړي، سره له دې چې د امریکا او جنوبي کوریا د وروستیو نظامي تطبیقاتو نه وروستۍ ورته اشاره کړې وه چې خبرې به وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په یو شخصي لیک کې ورسره وعده کړې وه چې د توغندیو تغول بندوي او څومره چې دغه ګډ نظامي تطبیقات پای ته ورسیږي خبرې بیا پیل کوي. دغه تطبیقات د سه‌شنبه په ورځ پای ته ورسېدل، مګر د دې په ځای شمالي کوریا شکایت وکړ چې دغه تطبیقات سرته ورسېدل. شمالي کوریا ناخوښي څرګنده کړه چې جنوبي کوریا په دې وروستیو وختو کې له امریکا نه جنګي جیټ الوتکې لاسته راوړي دي. د شمالي کوریا لپاره د امریکا لوړ رتبه استاد سټیپن بیګن د سه‌شنبه په ورځ تایید کړه چې د شمالي کوریا له مامورانو نه په دې باره کې څه نه دي اورېدلي، مګر د ملي امنیت د مشاور د مرستیال کیم یون چنګ په شمول د جنوبي کوریا په حکومت کې ډېر چارواکي خوشبینه دي.
اما بومی گانه بومی گانه کو 대화가 곧 전개될 것 같다.
حکیم وای د احساس کوي چې شمالي کوریا او امریکا به زر خبرې پیل کړي او دا به خیر روان وي. شمالي کوریا د اتومي خبرو لپاره د روان کال اخر ټاکلی و. شمالي کوریا له واشنگتن نه غواړي چې په اقتصادي بندیزونو کې د نرمښت راولي او د امنیت ضمانت ته ورکړي. امریکا وایي تر هغې پورې به په نظامي بندیزونو کې نرمښت رانولي تر څو چې کوم موافقه نه وي کړي چې له خپلو ټول اتومي پروګرامونو نه لاس اخلي. شمالي کوریا د می د میاشتې را په دې خوا اته توغندې توغولې دي. ټرمپ چې غواړي خبرو ته دوام ورکړي وایي دی د توغندیو د توغولو سره ستونزه نه لري او څرګندوي دوی امریکا ته نشي رسیدی. انتقاد کوونکي وایي واقعا دغه راویش د دې ډاډ ورکوي چې کیم به د لنډ واټن داسې توغندیو توغولو ته دوام ورکړي چې جنوبي کوریا ته رسیدی شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړو شمالي کوریا د بالستیک توغندیو پورې له مربوطه فعالیتونو نه منع کړې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د پکتیا یو شمیر شوزو د خپلواکۍ د سلیمې کلیزې د لمانځلو په مناسبت د شوزو د لاسي صنایعو په یو جوړ سوي نندارتون کې له دولت څخه په دغو صنایعو کې د بازار موندنې غوښتنه کړې ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
په دغه نندارتون کې چې له انګریزانو څخه د خپلواکۍ اخیستلو د اسلامي کلیزې د لمانځلو په مناسبت جوړ شوی و، د پکتیا ولایت ګڼ شمیر ښځو په لاس مختلف ډول اوبدل شوي صنایع پکې نندارې ته ایښي و. د دې نندارتون یو شمیر ګډونوال آشنا راډیو ته وویل چې که څه هم توکي بازار ته عرضه کیږي خو ستونزه دا ده چې د مناسب بازار موندنې د نشتون له کبله یې په ډېر لږ قیمت خرڅوي. د دې نندارتون یوه ګډونواله سادیا وایي چې د دغه صنعت ودې او پراختیا ته دولت لازمه پاملرنه نه ده کړې. د هغې په وینا زیاتره ښځې خپل توکي په دویم او دریم لاس د خرڅلاو مارکیټونو ته عرضه کوي.
ستونزا دا ده چې دلته موږ د لاسي صنایعو دپاره بازار نه لرو. یعنی خویندې ډېرې ماهرې خویندې لرو، ډېرې تکړه خویندې لرو. دلته خو اوس لکه فرمایش په حساب دی چې څوک یې ورکړي که نه. اوس فعلاً ټیکري جوړ کړي دي چې دا د کتان ټیکري دي ټول، او په لاس باندې خامک جوړ شوي دي. دا ټیکري ګنډونه هم جوړوي لکه لستوني ټټر. اوس فرمایش دغه دی څوک فرمایش ورکړي جوړې کړي، نور دی په خپله چشنه جوړوي ځکه چې تولید شته دغه نشته دی، خرڅلاو نشته دی.
په افغاني ټولنه کې د هغو میرمنو شمیر کم نه دی چې د خپلو کورنیو اړتیاوې د لاسي صنایعو د خرڅلاو له لارې پوره کوي. دوی په خپل لاس ګنډل شوي توکي د نارینهو په لاس ښار ته لیږي. په ګردیز کې د ښځو د حقونو مبارزې پروانې آشنا راډیو ته وویل چې که څه هم په دې وروستیو کلونو کې دا صنعت د ودې په حال کې دی، خو د لا ښې ودې لپاره مناسب بازار موندنې ته اړتیا لري.
یو خنډ دا ده چې دوی خپل هغه لاسي صنایع بازار ته نشي وړاندې کولی، لکه دغسې مناسب ځای نه ورته پیدا کیږي لکه دانن غوندې. زه امیدواره یم چې دغسې مناسب ځای ورته پیدا شي، میرمنې تر څو وکولی شي هغه خپل محصولات نمایش ته وړاندې کړي، ځکه میرمنې خو بازار ته خپل هغه توکي نشي وړلی. نو دغسې ښه امنیتي ځای چې ورته پیدا شي او د دوی هغه لاسي صنایع، د دوی هغه زحمت خلک وګوري، مینوالي وګوري، بیا دوی کولی شي له دې طریقه بازاریابي ځان ته پیدا کړي.
که څه هم په ټولیز ډول په افغانستان کې د لاسي صنایعو د کاروبار ډېره مزه نشته، خو د پام وړ خبره دا ده چې د پخوا په پرتله یې بڼه او کیفیت ښه شوي دي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل مني چې ښځې په ښار کې په خپل لاس د توکو د خرڅلاو مناسب ځای او ښه بازار موندنه نه لري، خو وایي چې توکي په ښه بیه بازار ته عرضه کیږي.
دوی د پاره موږ یو د باغ زنانه جای لاس ته راوړی ده، خو فیلن په یغه باندې کار یو څه اندازه کار ته ضرورت ده، ترمیم کاری ته ضرورت لري. هغه لانه دی ترمیم سوی په دې حصه کې زه نوره هم د دولت توجه غواړم چې د خویندو اقتصاد ته رشد ورکړل سي، او دغه خویندې د موږ نورې هم تشویق سي، او هغه چې موږ خویندې هغوی تعلیم نه ده کړی او په داخل د کورونو کې دي، دوی د پاره سي د خپل کور اقتصاد پیاوړی کړي، دغه لاسي توکي دوی د پاره خرڅ سي، او د خپل اولادونو د پاره یو څه
عام باور داده چې که د ښځو په لاس تولید شوو توکو ته بازار موندنه وشي، دا د هغو کورنیو پر اقتصادي وضعیت مثبت تاثیر لري کومې چې له همدې لارې د خپلو کورنیو اړتیاوې پوره کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ، آشنا
تلویزیون.
ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د بشری حقوقو فعالانو د نیوزیلند د پارلمان لغړو څخه غوښتي دي چې د هغو مهاجرو په منولو باندې بندیز لیري کړي چې له افریقا او منځني ختیځ څخه ورځي. فیل مرسر په دې باره کې له سډنی څخه رپورټ لري.
د نیوزیلند د مهاجرت قوانین د افریقا او منځني ختیځ مهاجرو ته په دغه هیواد کې د مشتکېدو اجازه نه ورکوي، خو په دې شرط ورته اجازه ورکوي چې د کورنۍ غړي په دغه هیواد کې ووسیږي. دغه قوانین په خوانی محافظه کار حکومت په 2010 کال کې نافذ کړي وو چې تر یو حده پورې د امنیتي اندېښنو له کبله وو، په داسې حال کې چې نیوزیلند له آسیا نه د ورغلو مهاجرو په اسانتیاو باندې تمرکز کوي. فعالان وایي دغه یوه تبعیضي پالیسي د هیواد حیثیت ته تاوان اړوي چې د هغه عکس العمل له کبله ستایل کیږي چې د مارچ په میاشت کې په جومات باندې د حملې په باره کې وښوده. دغه حمله یوازې وسلوال کړی وای چې یو 50 تنه پکې وژل شي او په لسګونو نور زخمیان شي. دغه حمله په کریسچرچ کې شوې وه. د دغه حمله په قربانیانو کې د سوری او سومالی مهاجر هم وو. د بشری حقوقو ډلو د پارلمان کمیټې ته چې په دغو اقداماتو باندې کره کتنه کوي د منځني ختیځ او افریقا د مهاجرو لپاره په اصطلاح د کورنۍ ارتباط مهاجرو د قانون په باره کې عریضه کړې ده. د پارلمان ځینې غړي دا مني چې دغه اقدامات نژاد پرستانه دي، مګر د نیوزیلند د صدارت مرستیال وینستن پیټرز د نیوزیلند تلویزیون ته وویل دغه پالیسي عادلانه ده. پیټرز خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Look, how do you racist? Well, how could it be possibly racist when all the ones coming in are brown or black? Because how could that possibly be racist? None of these refugee countries have said that New Zealand is racist. That's why they're queuing up to come here, because we're not.
دا په مشکله نژاد پرستانه پالیسي ده. څنګه دا نژاد پرستانه پالیسي کېدای شي؟ هیڅ یو د دغو مهاجرو اصلي هیوادونو نه دی ویلي نیوزیلند یو نژاد پرسته هیواد دی. همدا علت چې دوی دلته راځي ځکه موږ نژاد پرسته نه یو. د مهاجرت دغه اوسنۍ پالیسي په هغو کسانو باندې نه تطبیقیږي چې په نیوزیلند کې د سیاسي پناه غوښتنې لپاره غوښتنلیکونه ورکوي، که څه هم چې د جنوبي بحر الکاهل دغه ټاپو وزمه هیواد د نورو پرمختللو هیوادونو په مقایسه کم شمیر مهاجر د سیاسي پناه غوښتنه کوي. په ویلنګټن کې حکومت پلانونه اعلان کړي دي د مهاجرو په شمیر کې زیاتواله راولي چې هر کال له 1500 تنو ته یې ورجګوي. دغه پلان په 2000 کال کې پیل کیږي. نیوزیلند تقریبا 4.5 میلیونه نفوس لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروي.
ساینس پوهانو په سویس کې داسې روبوټ جوړ کړی چې خپل ځان ته د قدم وهلو او سکیټ کولو لارې چارې ورخي. د سکیټر بوټ په نامه دغه روبوټ چې د زوریخ د ټکنالوژي په انسټیټیوټ کې جوړ شوی د خپلو چابکو پښو په مرسته پیچلي کارونه ترسره کولی شي. پرزې د 3D پرنټ په ماشین جوړی شوی. دغه روبوټ د مصنوعي ذکاوت په ټکنالوژۍ کار کوي. دا په دې معنی ده چې روبوټ په خپلو فزیکي حدودو باندې پوهیږي او کله چې یو معین موقعیت ورته وټاکل شي ځان ورسولی شي. پښې د زینو او نورو موانع لرونکو سیمو لپاره ښه دي او ټیرونه یې د هوارو سیمو لپاره مناسب دي. د دې ډول روباټونو مهمه ستونزه پروګرامول دي، ځکه ډېر په پیچلي ډول حرکت کوي. په همدې خاطر د کمپیوټر نوی سافټویر ورته جوړو چې د خپل حرکت څرنګوالی په بشپړ ډول په مستقله توګه تنظیم کړي. دغه روبوټ په چلورو او اتو ټایرونو تک کولی شي او د کنګل په سر په سکیټ وهلو سره تیریږي. ساینس پوهان د روبوټونو په لا زیاتې اوتومات کېدا باندې کار کوي. موږ غواړو داسې روبوټونه جوړ کړو چې ډېر کارونه په خپلواکه توګه وکړي، چې نه یوازې کارونه په خپله وکړي بلکې په دې باندې هم پوه شي چې ولې کوي. ساینس پوهان هیله مند دي چې له دې ډول روبوټونو څخه به د پلټنې او ژغورنې په عملیاتو او د بستو د انتقال لپاره کار واخیستل شي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ساس په خدمت کیو خو اوس د دریخ پرونی همکاران حاضر دی فلن وخت کې بخپل خبرونه تاسو ته ووروي تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.